چې مثال رطوبت ډېر اوس په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو لپاره د اوسېدو ځای هم برابروي، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډېریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی، او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه ښځې چې کله مثال له منځه ولاړ سي، دوی په څه شي باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې ښځې چې دي هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس و آخرینۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده، انشاءالله چې کتابچې مو د ځان سره ولري او نوټ یې کړي. لومړی سوال، زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال، کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال، غیر ویایي نباتات واضح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لستنه هم ټولګي و څلرم لوسته. زموږ اساسي نننۍ موضوع یو ډېره مهمه موضوع ده چې تیر لوستنو کې موږ هاضمي سیستم ویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم ویل. اوس نو موږ وایو دا کوم هاضمي سیستم د لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي، څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کېږي، د هغه اړوند زموږ نننۍ موضوع چې ده د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کېږي. زموږ ستاسو درس به د یوویشتمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی، هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو، وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لېږدي، او کاربون ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل شي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي، یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده، او موږ 50% برخه هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري، او د همدارنګه ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي، مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول، او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو یو چې وینه چې ده هغه په شوزینو نارینو کې فرق کوي. په شوزینو کې چې دی تقریبا 4.5 لیټر پورې، او په نارینو کې د 5.6 لیټر پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو او یا هم وقایه چې ترڅو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاوو ته. د وینې اجزاوې پیژنو چې په مخکې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 50% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نورو اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وایو چې اوبه دی، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګه پروټینونه پکښې کې وجود لري او البومین، دغه رقم مختلف پروټینونه دي چې دغه څخه یوې البومین دی، همدارنګه ډېر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، معدني مواد دي، هورمونونه دي او ګازونه پکښې کې وجود لري. د وینې پلازما چې ده ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لیرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د معافیت ملاتړ دي، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې ده هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډېره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو وپېژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم یې جوړوي او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات دي، سپین کرویات دي او د مویع صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پېژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دي، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړل هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي، همدارنګه رنګ یې چې دوی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستېني. او موږ وایو د سره کرویات چې دي تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډېر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی سو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 4.1 میلیونه حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري. او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دی د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی سو چې سرو کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بل مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنگ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري، او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم لاتر دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرو لیټر وینه کې د 4000 څخه تر 11000 پورې سپین کرویات وجود لري، او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندوی کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسی، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موش په لاندې ډول سره ویلی سو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنی د دفاع لومړی کرښه ده چې د ناروغي او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویا صفحات، هغه پیژنو د مویا صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وین د رګون د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي، او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دوی جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مویا صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده، او د مغذي موادو انتقال دي. د مویا صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، او د هغه لپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو، همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویا صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې شکي عکس العمل ښکاره کوي، وینه پکې کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فکتور وایي. د آر ایچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کم کسان چې د آر ایچ فکتور لري هغه په مثبت آر ایچ سره شدل کیږي، او کم کسان چې دغه د آر ایچ فکتور ماده نه لري هغه د منفی آر ایچ په نامه سره یادیږي، چې دغه کم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفی ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفي او چې دی هغه ټول ته منور کولای شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د ای او بی هم وجود نه پکښی کی، یعنی صفر دی دا او چې د خپل د صفر څخه نمائندګی کوي. کله چې ای او بی دواړه پکښی کی وجود ونه لري نو دی کولای شي چې ټول خپل وینه انتقال کی، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچيري او مثبت مش په نظر کې ونیسو دي چې د ار ایچ فیکټور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو یعنی نه د ای انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولای شي چې کوم خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي دوی مثبت ته چې ورکه خپل وینه ورکه، مګر منفي ته خپل وینه نسي ورکولای، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې ار ایچ فیکټور نشته. کچيري دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دا غره کم دغه نور کوم ویني کوم ویني چې کوم کسان لري هغه باید موږ ای انټیجن بی انټیجن او هم دا رنګ د ار ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. دا هغه په پای کې موږ کولای شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته ویني انتقال کو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو اخرینی برخه کې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولای شي. دویم سوال سره کرویات واضح کړي. دریم سوال وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند بهست. شروع خلاص د لسم ټولګي و سوال لسم لوست. نن ورځ موږ ته سید ایکولوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ اوس تاسو درس په د پنځنیوي مسفې خطر یو سل یوې مسفې پرې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی و چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکه سړي، هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندۍ موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټول بکتریاوې، دا ټول چې دی په ژوندۍ موجودات کې راځي، او په غیر ژوندۍ موجودات کې لکه اوبه، خاوره، کاربون ډای اکساید، مثال اکسیجن، دا رقم د لمر رڼا، دا ټول چې دی په غیر ژوندۍ موجودات کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزا او ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیر وختونو راهیسې په دې باندې مطالعه شروع کړې ده او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کم ژوندۍ موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کم مثال موږ وایو څو دانې ژوندۍ موجودات سره اجزای سي یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنه دوی را اخلي او هغوی خپل تجربه لاندې راولي. ځینې شیان چې په چاپیریال کې دوی هغه نسي کولای چې څه شي کې لابراتواری تجربه پر وکړي، نو ځکه هغوی را اخلي د طبیعت موډلونه را اخلي د کمپیوټري لارو څخه. دوی کم تجربه چي دي کم ژوندۍ موجودات د دوی خصوصیات د دوی اړیکې د غیر ژوندۍ موجودات سره د ټول چکی سیړي. مثال د خبرې کچيري موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپیریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپیریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی، د ټول پکشي کې وینو، همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي، دا هم ټول د ژوندۍ موجودات د ډېر څخه دي چې په چاپیریال کې موږ کولای شو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپیریال کې چې دي درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود لري، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم دی کمپوزرز و. چې پروډوسرز شو هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربون ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي، یعنی خپل تغذیه خپله کوي، چې دا موږ خپل ویل چې څه وایي اوټوټروفوین، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړل. د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکسایډ چې دوی اخیستي هغه بیا چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې، درې ډلې وې چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي او درېیم مصرفونکي، چې دوی سلسله په سلسله ځینې د نباتاتو څخه، ځینې د لومړي مصرفونکو څخه او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې وه تجزیه کوونکي وه چې ډیکمپوزرز په نامه سیدل چې باکتریا پروتستات چې دي هغه په ډیکمپوزرز کې راځي، چې یعنی دوی چې کوم درې مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دي په ژوندي عاملونو کې چې دي ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي او ځینې هم پکښې کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دي لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټوله چې دي په څه کې راځي؟ په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کوم غیر ژوندي موجودات چې دي د ژوندیو موجوداتو لپاره د اوسېدو چاپېریال برابروي، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولی شي چې ژوندي موجودات کولی شي چې څه وکړي په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایو. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات ته په نظر کې نیولو سره د هغوی د مختلف خصوصیاتو درایه ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کوم د ده وړي سږو ته په نظر کې ونیسو، دوی په وچ سیستم وچ چاپېریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپېریال کې چې کول د سږو په د لارې تنفس کول سي. او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دي، تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل سي. مګر برعکس د کوم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي. او همدارنګه د دوی بدن چې دی د فلسونو څخه جوړ شوی دي، تر څو دوی په اوبو کې وکولی شي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي، مثال کنزیومرز واوسي، ډیکمپوزرز واوسي او همدارنګه پروډیوسرز واوسي، دا ټوله چې دي په مختلفو چاپېریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. راځو دغه چاپېریالونه وایو. لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دی پکښې کې شامل دي، چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده، نباتات دي، دوی خپل هغه کوم ژوند چې دی هغه څه کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دي مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیستمونه دي، ځینې یخ دي، چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې څه کوي ژوند کوي. او دغه وچ ایکوسیستم چې دي خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دي د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د چش په نامه سره یادیږي، د بایوم په نامه سره دیجه. مثال د خبرې که چیرې موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګه څېړې یا بلوط چې دی دغه کوم ونې چې دی هلته په ښه ډول سره کېدلی شي چې څه وکړي وده وکړي. یعنې په مختلفو وچ ایکوسیستم یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولی شي چې څه وکړي وده وکړي د هغوی خصوصیاتو ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري ایکوسیستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخې یې څه نیولې ده؟ سمندرونه او اوکیانوسونه نیولې ده. چې دغه اوکیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لویو حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، او په کوچنیو حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ وویل د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی د غذایي ځنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي. یعنې د غذایي ځنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي، اوغونده څه کېږي؟ یخ کېږي. یعنې په پورتني برخه کې درجه ته، په پورتني ساحه چې د تودوخه درجه یې لوړه وي نسبت وچه ته و ژورو برخو ته. او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي؟ ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په ښه ډول سره ژوند کولای شي ځین چې دی په یو خوبو کې ځین د اوبو پر پورتنی برخه کې او ځین په کښتنی برخه کې ځین چې دی هغه کم اوبه چې ډیر سپینه لري په هغه کې ژوند کولای شي او چې په هغه کې کله چې سفر راځي دی کولای شي د باندې خوا هم تنفس وکړي چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي چې د ځمکې د اوبو په تل کې د سمندرونو په تل کې ژوند کوي او کوم مواد چې د پورته برخې څخه کښته راځي د هغو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودي دي قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه چې کېږي یخیږي دغه رقم موږ وایو دغه رقم سمندرونه چې دي د لکه څنګه چې مو اله حیوانات چې دي نظر وسمندرونه ته خپل توافق کوي دغه ساحه سر په نظر کې نیول سره توافق کوي مثال خبرې لکه کیشپان کبان چې دي ډولفین چې دي دوی په تودو اوبو کې شژوان کولای شي دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخ اوبو کې لکه پلانکټون نه هنګان چې بي دي یا کوسه کبان چې دي دوی به د ژورو خو کې په شجاو سره ژوند کوي چې دغه سیمه چې د هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي او عموما دغه کم ژوري برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان چینجیان او چونګاشان چې دي دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته په مثال تر دې پر په کافي اندازه ورسیږم نه او دوی زړه ته منورته لري دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دی مثال چینی دی جهیلونه دی سندونه دی دغه ټول چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټول پکې شامل دي چې دی د بارانونو واور او د ژلیو په اوریدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې ووریږي او د تودیه مثال کله چې دغه برخه تودیه سي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي او سمندرونو ته سندونو ته لاره پیدا کوي د دوی څخه چینې یا ولې جوړیږي چې د دغو چینو ولا څخه مثال دغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بیرته سندونو ته لار لري کله چې بارانونه په مځکه باندې وسی پر خاورو باندې وسی بیرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي او تازه اوبه مثال چینو او سندونو ته دغه لار پیدا کوي چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دی مثال ځینې نباتات همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دی حشرات چونګښې حلزونونه دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دی ځان ته برابر کړی دی په ایکوسیستم کې متقابل عمل ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندۍ موجودات چې دی مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخته وي مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو هغه تر مطالعې لاندې ونیسو دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو موږ د دوی د غذا ډول یې د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت اوږي کېږي همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول د دوی کوم جوړښت دی دا ټول موږ چې کوو څیرو او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دی دوی د نورو حیوانات څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابرې کله چې دوی مرسته بیرته په خاورې کې جذبې را د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کیږي او د دې عضوي مواد بیرته چې کېږي استفاده ور ګرځي ایکولوژیستان چې دی هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي دوی اول اړیږي په ټوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان په نظر کې نیسي مثال د هوسۍ یو رمه که چیرې په نظر کې ونیسي دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي د هغو د خوراک هغوی مثال د دوی د استوګنځای د دوی د خوراک وختونه د ټول چې د دې چیکې تر مطالعه لاندې نیسي په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چې دی هغه ولاړیږي بل هوسی په نظر کې نیسي چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سره ترسي چې د دوی د دغه اوسی باندې مثال د چاپیریال تاثیرونه سره کم دي مثال دی په یخ ساحو کې ژوند کولای شي تودوخ تود ځایو کې ژوند کولای شي په وچو ځایو کې ژوند کولای شي او که په شنو ځایونو کې ژوند کولای شي دا ټول دوی چې کې تر مطالعه لاندې نیسي او بالاخره بیا یو پایلې ترسيږي او پر هغه باندې خپل وړاندوینې بیانوي او عموما چې دوی مثال موږ څاریو د کم حیوانات کوم جن انسانان ټول په نظر کې ونیسو، دوی چې دی خپل د ډلی په اجتماع مثال په مختلفو ډلی کې ټولن چې کله سره یو ځای اجتماعګان چې کله سره ځای کېږي یو ټولن سره جوړي، چې دغه ټولنې چې دغه ټولنه چې د خپل په منځ کې یو بل سره څه لري مستقیم اړیکې لري، منځونو کې مختلفې اړیکې لري. مثال که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د موږکانو شمیر، که چیرې ټولنه په اجتماع کې ډېر سي، په عین حال کې د دې سره هغه حیوانات هم ډېریږي چې موږکان څخه تغذیه کوي، چې دا څه ده؟ د ټولنو د اجتماعګانو ترمنځ یو اړیکه ده په ټولنه کې. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې موضوع څخه مو استفاده کړې اوس یو خپل ځان سره مو نوٹ کړی. په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د وچې ایکوسیستم واضح کړي، دویمه پوښتنه ده سمندري ایکوسیستم په مکمل ډول سره تشریح کړي، درېمه پوښتنه ده په ایکوسیستم کې د متقابل عمل څخه مطلب څه شی دی. ستاسو ټولو د توجه څخه